السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلي چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتی پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غله جاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلج ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاډو والا خپه دي.
د کندهار هوایي ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات راته را نه کړل، نو بیا موږ د کور مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور سلو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي ولې هر څه خپل خرچنه پوره کوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخموت پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرحي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده.
د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ عملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریز هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو للارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پر ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هر کله کړه. د طالبانو د بهرنوی چار وزارت مرستیال ویاند زیا احمد تکل په دی اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورسته یو حمله په کابل کې د سکانو په ګوردواري و چې داعش مسولیت واخیست. تر دې ورها خو د طالبانو په ضد غنی مخالف ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهه وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لور پروتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزی او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو کو او ځواکونو باندې د بریدونو مسولیت مانی. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوریت نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي رادیو ته غوښیست د کابل د کارتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منزور کړې. ګورنام سنگ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمیر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزه و سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزه اپلای کړې وو. دا تر خلکو کورو په انډیا کې ده. دلته مسافر لري کوشنیان په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت ورسوې دي په شهادت باندې راځي. دا د کوشنیان ټول په انډیا کې وو. دلته نو فامي نه دا سي دی غونډې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیلی په انډیا کې دي. دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزارې دپاره دلته راغلی دي. دوی خلک نږدې کې راغلی دي، صادر کړی دي. دوی مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزې ولېږي ورته. ولې کې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده. دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
ارتباط برقرار کړی چې دغه د مختصت ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
خینن هم مخ سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی. هم وخت اپلای کړی دی شپږ میاشتې وخت نو میا فرق اپلای کړی
کو واقعا هم تاسو ته ویزی راشي غواړي افغانستان ووزي هم دغه مورسته تصمیم دی نو
وزنه خو تاسو کې افغانستان خو څوک نه ووزي ولی که خپل وطن ده تاسو خپل په یو خپل وطن کشمیر ده خو وایي دینه کې د بازه کې کوشنیان ته دی الکان ته دی فلانه ګولان سی خو یو دوه میاشتې درې میاشتې راځي به تر راځي اول خو نه دی کې ورته یو مجبور ده کې به تر راځي دلته زموږ جایداتونه دي موږ کورونه دي موږ درام سالونه دي پس موږ کله پرې
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دی ورسته پیښه او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیول شي که څنګه
نیولې دي زموږ امنیت ډیر نیولې دي هم ډیر همکاري وک سره کړې دي د نمبرول وا کومې شي وي خپل وی قومندانی او د ټول ارګانونو مخ سره ډیر کومک کړی پرني
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کانفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرانس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډلیزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره 200 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه. تقریبا 15 میاشتې کېږي هغوی هم را نه کړل معاش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپه کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سی بی دی.
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي. تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي، کوم ځای کې چې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي.
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي. خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي. او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریډونېسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسی ادعا کړي چې د اوکرين په ختیځ کې یو شهر نیولې، خو اوکرایني چارواکو د ادعا رد کړې ده. بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکرين جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکرين پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصيل لسپی ولاستانګزینه.
د اوکرين د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثه پر سیبردونېسک او باخموت متمرکز کړی دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکرين په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. لدی سرګندونو څو ساعت وروسته د روسي د تاس خبري اژانس د روسي د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونېسک په جنوب ختیځ کې د یو خار کنټرول نیولې. د اوکرين دفاع وزارت مانی چې روسي په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکرين په ټلویزیون کې ویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردونېسک نیولای ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښار د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردونېسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکرين مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکرين کې جګړه خای کلونه دوام وکړي. هغه اوکرين سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانی وي، خو باید له اوکرين سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکرين جګړه څلورم میاشت کې ده او تر اوسه د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او سم په خبر پښتونخوا کې د ځایی اوسیدونکو پر ستونزو راپور. په خیبر زوله کې ځایی اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خیبر زلی اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچا کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راته ګوکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې. د دې علاقې خلک به ډېر کوزیده ګنډې غوټې ته، نو هغې مخه به موږ تجارت به که ګنډه غوټه به ځان سره کیسته، مطلب صابون شو لیا داسې شنې چای شو لیا تشای شو کنه، مطلب شیمپو شو صابون شو چاکلیټ وغیره وغیره دغه شی نه به راوړ. نو دلته به خرڅول به دکاندارانو باندې، نو مطلب هغه بم بچوله کار جوړو پوه شي بو 800 روپۍ به ګټلی، مطلب موږ به وېوړو او بیرته به واپس راوړ. نو موږ ته به مطلب ماخام له پله دیاړي کرا وتل.
دین محمد دغه ټیکسي را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراته.
او گیټ سخت ہے اس ورلیش تھا نا او پاسپورٹ ویزا پاسپورٹ ختم نشی بس دا کار مشکل دے رہا تھا بس ورلیج ڈیر شی نو انشاءاللہ بیا بہ گزارار سڑی وشی دکانداران خپدی مزدوران خپدی لاسگاڑ والا خپدی
ہمدا رنگ افغان وگڑی وای پ تورخم تگرا تک ورتا ڈیر مشکلات یو ناروغان ہم سو سو ساتھ پ کتارونو کی انتظار وباسی او بیا پاکستان تا اوڑی
نم منصب دے برباد شنو سارے کے بس مشکلات زید دے اور بس مشکل جسم روخ عمر زید دا مور دا دراغلی ڈاکٹر تھا دے پاس اسپتال دراغلی ہو او بس نرمیشی خلق دا سہولت سی پاسپورٹ ویزا باندھے نو بس ڈیر سخت نو بس غریب سڑی بس کار نہ دینا
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشو ورکولای چې په دې پوله تګ راتګ وکا او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته شوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغاني ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کېږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغاني نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوی چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانۍ هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګټه کلداري راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی. نو دا ځکه چې کلداري شته چې خلک ګټه کلداري راباسي نو شام فرانسي اوس ډېر خلک چې ګټه کلداري راوړي دا شی چې موږ په افغانۍ ته قیامت په خوبي هم دی کلداري راکوي کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانۍ په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو محمد یواز محمدی ازادي رادیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتک سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب ده کېږي. یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو دلته. به خیر لرشته. مې د پیسې هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش ور نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې خپل کیږي ته د چلش ور وي.
د افغانستان په خطیز کې که څه هم د تیر جمهوریت حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمایزو چارواکو ډیره هلې ځلې وکړي خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي رادیو ته وویل چې په خطیز کې راکړه ورکړه تر ډیره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
په مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانیو کېږي. سرحدی ولسوالی کی بیادا سن مشکلات شته. حال تا کلدار افغانی دوڑا چلی گی ہو فیصدی دا کلدار پا ولسوالی کی زیاد دے نکہ دیش تورخم مومندری ولسوالی دے چنوار لوی ولسوالی دے دا غصہ ہو کہ اکثر شہین اپ کلدار خرچی گی کہ گاڑی دیو کہ نور اقلا مجناس دی تیلم په کلدار چول کیږي په مارکو کې.
خغلی عرب وايي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له وسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وای سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانی ورڅخه پنی مبایا اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیا نه لري، هیڅ کوټوله موږ ته ډېر جوک شور وړوګله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې کې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وړوګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنگونو خرابه کوي. اوس دیو
د کندز د دشترشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه بوجه کوټ ما اغستل وه 20 روپۍ تور کړ ډی پی دا اوس خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا 25 کې تیل دی. تیل خپل موټر مې دراوړم وس تیل نه پوره کوي. دوانه پرېمانه دا خو چې څوک نه اخلي په چا خرڅه.
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو کنه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد کې پیدا کې چې موږ ورور یو څه پیدا کړو مړه ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 500 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري وهاوی او مشورې ورکول له عمله سشکل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سشکل د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي دولس والی څخه ورور د امرستې چې راوړل کیږي ټوله پر پلډر والا ویشل کیږي پر اکسل والا ویشل کیږي. مسکینان دا وسه ورته ناستې بالا ورته ګوري چې نو مې نوښته کوم بار پس ورکسي والا کې چې لا ورکړي ورور د دغه په اړه د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي دولس والی د بغرا په شاک دا د کنګ سیرون مش ماجد کې دوه نفر د زی پیژنه چې نو مې نوښته کړی دی بیا والا کې شیل لیدلی هله د جما واستر لوړ پوړ چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت څه دا وسی نوې اعلان کړی دا چې غنم په لارښ کوي په لاس مش کوي په ټکټور باندې مش کوي. دلته خلکو په جریبونو مزګه کړل دا کړه په لاس کیز دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو دغه ټکټور والا هم غریبان دي، دغه هم مستی نش کوي، دا پرې پولا باندې نش کوي، نه هم مزدوران دي. نو دا خو برانو نسی یا نور هغه تاوان ته پیښ د تاوان به دی خلکو ته ورکي. ډېره مشکله ده دی باندې سم غاورو کې د لوړ پولیس چارواکي دی بارک پلاتنه و کی ولی دیس کی دا خدا افغانانو سره ظلم ده خالق پر مختاق کوي دی بس شاته کوي پلاس به کار کوي ده خپل د کار ته پیدا کی دی خلک باندې کارونه پیدا کوي ده هم یو کار د ټریکټر باندې ټریکټر والا مزدور دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420.